کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دروندونکو وخت په واشنگټن کې د غرمې دولسنی می وجه شولې د امریکا غا کاشنا رادیو دویما یو ساته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
حزب اسلامی د سولې مهم مرکچی امن کریم امریکا غا شان ته ویل چې د غوی مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د سولې سند امضا کړی دی. پاکستان رسې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سچ عزیز لقل لیکلي چې په نیپال کې د سارک د سازمان مشتابه په اسلام آباد کې د دغه سازمان کېدونکو غونډه ځنډولې ده او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم شمن پورز مړ شوی دی.
دروندونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر په کور بې پیلوټه الوتکې بمباري کړې ده چې له امله یې ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې د روزګان ولایت د پولیسو تشکیلات له سر نه کیږي او د متحده ایالاتو د مشرانو جرګه پرون د سیشن بپرس په دې ونتوانېدله چې د حکومت د لګښتونو لپاره موقتی لایحه منظوره کړي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه متي الله عبد وایي.
د حزب اسلامی د سولې مهم مرکچی امین کریم امریکا غا کښنا راډیو ته ویل چې د هغوی مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د سولې سند امضا کړی دی. ښاغلی کریم ویل چې هغه دغه امضا کېدو د شیبې ویډیو افغان مشرانو ته ښودل شوی دی او د پنجشنبه پر ورځ به ولسمشر غني هم دغه سند امضا کړي او انفاظ به شي. نوموړي د ښاغلي حکمتیار د امضا کېدو ویډیو او خبرې به په سلام خانه کې افغان مشرانو ته هم ښودل شي، خو کابل ته دغه د راتګ هم د چې ستونزې حل او تعزیرات لرل کړی شي هغه به وروسته فیصله کوي. پاکستانی رسنۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سچ عزیز لقل لیکلي چې په نیپال کې د سارک د سازمان مشرتابه په اسلام آباد کې د دغه سازمان کېدونکې غونډه ځنډولې ده. د سارک سازمان دا غونډه وروسته له هغې وځنډولې شوه چې د هند څخه وروسته افغانستان، بنګلادش او بوټان اعلان وکړو چې په اسلام آباد کې سارک د سازمان په غونډه کې ګډون ونه کړي. افغانستان حکومت پریکړه کړې ده تر څو چې د سیمې امنیتي مسایل حل شوي نه وي په اسلام آباد کې به د سارک سازمان کې برخه نه اخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان هارون جقانسوري وویل
د افغانستان حکومت تصمیم نیولی چې د تر څو چې د منطقې هغه عمده امنیتي مسایل حل نه شي د سارک سازمان په غونډه کې پاکستان کې اشتراک نه کوي.
همدا شانتي تر دې یو ورځ مخکې د هند بهرنی چارو وزارت د سه شنبې ورځ هم ویلي وو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د هند او پاکستان په سرحد کې د وروستۍ برید له امله د سارک سازمان په غونډه کې ګډون نه کوي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د قومي مشر په کور بې پیلوټه تیاری بمباري کړ چې له امله ډېر شمېر کسان وژل شوي دي، خو لا تر اوسه دقیق نه ده چې په وژل شوو کې څومره د حکومت مخالفین او څومره ملکي کسان دي. د اچین ولسوالۍ د ترلې په غرضه سیمه کې شوی برید له امله د وژل شوو کسانو په اړه چارواکي سپینه خبر نه کوي، خو وایي ملکي وګړي او داعش جنګیالي پکې شامل دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي
سارم کې تل چې پیخه شوې ده تلپات اوختي وي سیمې ته د څېړنې په موخه یو پلاوی غلی دي تر څو قضیه روښانه کړي چې په دې پیخه کې چا ته د پیخې قربانیان څوک دي که نه، له هغې وروسته بیا معلومه شي.
د دغه ولایت امنی قوماندان په خبرو کې ویلي دي چې دغه هوایي ګزار کې 13 د داعش وسلوال وژل شوي. بلخوا د کندهار امنی قماندان او د روزګان لپاره د نظامی ادارې مشر جنرال عبدالرازق وایي چې د روزګان لپاره دوه تصمیمونه نیول شوي. د نوموړي په وینا لومړی به د ترینکوټ کندهار د لوی لارې امنیت د کندهار چارواکو ته سپارل کیږي او په دویم ګام کې به د روزګان د پولیسو لپاره هم د سره سربازګیری کیږي. ښاغلی رازق وویل
دغه پولیس برته ملک نه وي، د سپر سپر فرودرو سم پولیس د وطن بچان د پولیس حقوق ته راولو او ځای پر ځای کوو به دی باغ ابتدایی تعلیمات میبینی دی پر تکی جبه در لار پا برا که لار نور در روزگان سخلا سده در روزگان پاولت بر بیا در لار مربوط نلری.
امداره در روزگان زایی و سیدون که ویی چی ترینکوت کنده هر لوی لار بندی دو پا وجه اقتصادی مشکلات پیدا شویدی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی اغوی چی در طالبانو لخواه در سیمو نیول در طالبانو حق گنی باید خپلو خبرو جواب ولته هم چمتو سیږي. د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونو ته چې ویلي دي طالبان افغانان دي او حق لري چې یو شمېر سیمې ونیسي کلک غبرګون ښودلی. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا غږ آشنا راډیو سره مرکه کې ویلي دي چې هیڅکله داسې نه ده ویلي چې طالبان حق لري چې کوم ځای ونیسي، بلکې هدف یې دا و چې روانه جګړه د بهرنیانو لخوا تپل شوې او باید چې ختمه شي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم شمن پیرز مړ شوی دی. پیرز په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی یهود سیاستوال او د نوبل معتبر جایزې ګټونکی دی. په دې اړه نور تفصیل شافیه سردار راکوي.
هغه د دې لپاره چې د سولې په لور یې د خپل هیواد حرکت پیل کړی و، په اسرائیلو او د نړۍ د یهودیانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود. له دوه اونۍ راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر و. شیمین پیرز په دماغ کې وینه بهېده او د اسرائیلو په یوه روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې و. خو د هغه زوی نن د روغتون مخکې خبریالانو ته وویل:
زه په ډېرې خواشینۍ تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. مونږ احساس کوو چې اسرائیل خلک او ټول نړۍ به د لوی غم کې راسره شریکوي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو نن د شیمن پیریز د مړینې له امله د خواشینۍ په پیغام کې ویلي دي چې یوې ځانګړې کمیټې ته یې د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلی دی. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه: په سوریه کې د وای بمبار په نتیجه کې د حلب ښار دوه ستر روغتونونه په نښه شوي. د بمبار په نتیجه کې روغتونونه بالکل له کاره وتي او د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوې دي. مصر کې د ژغورنې عمل لګیا دی، د هغه کسانو مړی راوباسي چې دسمبر په 1 په اوبو کې غرقه شوې وه. کښتۍ کې قریب 500 مهاجرین سپاره وو چې ډوبه شوه او 200 کسان پکې مړه شو. د امریکا د جمهوري اسد دواړه کاندیدان میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونالډ ټرمپ د دوشنبې د ورځې مناظرې نه پس یو ځل بیا د انتخاباتي کمپاین لپاره میدان ته راوتي دي. د امریکا سنا پرون د فدرالي حکومت لپاره د بودیجې په منظورولو کې ناکامه شوه، ځکه چې دیموکرات ګوند مخالفت کړی او که چېرې کانګرس هم د جمعې پورې دغه بودیجه منظور نه کړي نو د امریکا فدرالي حکومت به پرې ټپه ودرېږي. او تازه او مهم خبر د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره چې د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ چې په ډاکه کې نن کوم یو ورځنی لوبه وا هغه افغانستان وګټله. افغانستان بنگلاديش ته په وروستي اور کې په 2 وکټو ماته ورکړه. بنگلاديش ورته د غټلو لپاره په 500 ورنو کې د 209 منډو هدف ورکړ چې هغه افغانستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان کپتان اصغر ستانکزي 50، محمد نبی 9 سلویخت، او همداشان د نجیب زادران 22 منډې او شاهزاد محمدي 14 منډې وکړې. افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ د دریو لوبو یا سیالیو لړۍ کې افغانستان او بنگلاديش اوس مساوي شوي دي او د راتلونکي شنبه په ورځ به د دواړو ترمنځ وروستۍ یعنی درېیم لوبه وي او هر چا چې وګټله هغه به دغه لړۍ هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو، خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه د واشنگټن نورې په واشنگټن کې اوس د غرمې 12 بجې او 8:30 دقیقې شولې. پروانه خبرونه کې د راپورونو برسیره د ادبي دیرې پروګرام هم لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. په راپورونو کې اول راپور ده چې د ننګرهار په ولایت کې د چین پولیس والا کې د یو قوي مشر په کور بي پلوټ الوتکې بمباري کړې ده. ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي، خو تر اوسه دقیق نه ده معلومه چې په وژل شوو کې څومره د حکومت مخالفین او څومره ملکی کسان دي. د غبرید نن سهار 3 بجې د ترلی په منطقه کې شوې ده. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
د بي پيلوټ تیارې دغه بمبار را سندغه قومي مشر په کال شوه چې تازه د حج لپاره زی راستون شوه او ګن خلکې د مبارکۍ لپاره ورغلیو. دا چین ولسوالۍ د تریلی په غرزی سیمه کې د شوی برید لامل د وجل شو او کسانو پاړه چارواکي سپینه خبره نه کوي، خو وايي ملکی وګړي او دایش جنگیالي پکې وجل شوې دي. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانې وای برید د قومي مشر اجي رئیس په کال شوه، خو په دې تړاو ډېری خبرې نه کوي.
سارم کې تل چې پیخه شوې ده، تلفات اوختي دي. سیمې ته د څېړنې په موخه یو پلا زله دي تر څو قضیه روښانه کړي چې په دې پیخه کې چا ته د پیخې قربانیان څوک دي که نه، له هغې وروسته بیا معلومه شي.
د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هوایی برید کې 13 داعش وسلوال وژل شوي چې یو مهم قومندان او بل دا چین لپاره د اسلامي دولت یا داعش د محکمې قاضي دی. خو په سیمه کې یو حکومتي چارواکي امریکا غکتویلی چې په دغه هوایی برید کې دیار لس ملکیان وجل شوی او ول لس نور زخمیان دي.